द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
ستړي مسې قدر منورې دونکو دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده د یکشنبه ورځ کال 2018 د جولای د میاشتې 13 نیټه ده په پاکستان کې وخت سوی دی د ماخستن 8 بجې په افغانستان کې د ماښام 9 بجې او دلته په واشنگټن کې دروازې 11 بجې سوی دی د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو یو ساته خبری خبرونه کې زیم تاسو کور بنا کلسوم کاکر
او زه نصر کاکر
تاسو ته په دې خبرونه کې شراغ لاست ویایو د خبرونو تفصیل درته وړاندې کوو خوال غورسی د خبرونو سرټکو ته
افغان چارواکي د پاکستان پولې ته څیرمه د جنوبی هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ له طالبانو څخه بیرته نیولې او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله څرګنده کړې چې ان به طالبانو ته د دوی د اهدافو لپاره کوم لاره ور نه کړي
هغه دلو ته به چې د افغانستان د خلکو د وژلو مسؤل دی پلاتفورم را مست نه کړي
دا پاکستان د فوج مشر جنرال رایل شریف وایي هواد کې د ترهګرۍ ختمولو پورې به ضرب اعظم عملیات جاری ساتي او پنجاب کې پولیس وایي شیخپوره کې و د تحریک طالبان غړي وژلي دي
شیخپوره د سیمه ده چې ورته چک چار تھانہ بوته ویل کیږي دغه تل په اطلاع باندې کاروایی کړې ده
او د روغتیا نړیوالې ادارې او د بلوچستان حکومت ویلي هغه شاته پاتې ایالت کې د ماشومانو یو غټ شمیر د خوراک له کمی سره مخ دی چې له امله بدني وده هم پوره نه وي په کوټه کې یوې غونډې ته د وینا په وخت د روغتیا کارپوهانو ویلي
جو سب سے بڑی وجہ اس کی ہے وہ ہمارے ڈاکٹر صاحبان اور یہ جو پریکٹیشنرز ہیں جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو ماں نے تھوڑی سی اگر شکایت کر دی کہ میرا دودھ نہیں آ رہا تو فوراً سے ڈبے کا دودھ لکھ دیا جاتا ہے جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے
قدر بنارے دوں کو وزارت وڑانے کو خوب خبروں پر تفصیل سرا
افغان چارواکي وای د پاکستان بلوچستان یا سره پر کوله د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ افغان ځواکونو بیرته نیولې ده په هغه ولایت کې پوجي جنرال معین فقیری وایس اف امریکا ته ویلي ځانګړي ځواکونو تیره شپه د خانشین ولسوالۍ له وسلوال طالبانو څخه بیرته په خپل کنټرول کې اخیستي او وسلوال یې تیښتې ته مجبور کړي دي په سیمه کې امنیتي چارواکي وایي د افغان ځواکونو سره هوایي ملاتړ هم وو او په بمبارونو کې لږ تر لږه 13 طالب وسلوال وژل شوي او شل کسان ژوبل دي هلمند ولایت د کوکنارو د کښت لپاره مشهور دی او د نړۍ 90% هیروین د هلمند له تریاکو څخه جوړیږي
د پاکستان پنجاب صوبې پولیس وایي د شیخپوره په سیمه کې و ترهګر وژلې دي د سرکاري میډیا تر مخه پولیس د ترهګري په ضد عملیات کوونکي څنګه چارواکي ویلي چې د شیخپوره په چکرسالا علاقه کې د عملیات کړي سپکې و ترهګر وژلې او درې ځنې تښتېدلې دي چارواکو ویلي د شنبه او د اتوار په شپه د تر سره سوبو عملیاتو کې د وژل سوو ترهګرو تعلق د لا قانون ګرځول سوو ډلو طریقه طالبان پاکستان او لشکره جنگوي سره دی پولیس چارواکي ویلي چې د وژل سوو وسلوالو د ولکې ځای په غټه کچه وسله 2 کیلو چاودیدونکي مواد کلاشینکوفونه درې ګرنیډونه او تشتول سوي موټر سایکل ترلاسه کړل سوي دي د سی ټی ډی پولیس ویاند ویلي چې وسلوالو د خپل ملګرو د لاسه وژل سوي او پولیس یوازې په خپل دفاع کې ډزې کړې دي
د روغتیا نړیوالې ادارې ویلي د پاکستان بلوچستان ایالت کې تر 14% زیات ماشومان د خوراک له کمی سره مخ دي او زیات شمیر ماشومان پوره وده هم نسی کولای د روغتیا نړیواله اداره WHO او د ماشومان لپاره د ملګری ملتونو ادارې یونیسف ویلي د ایالتي حکومت سره په شریکه به هغه ایالت کې د مور د شیدو په اهمیت باندې کمپاین کوي نور حال هم له کوټ څخه د جبرېډیو خبريال حمید سمسور راکوي
د کوټ په مطبوعاتو کلب کې د روغتیا نړیواله اداره یونیسف او د بلوچستان حکومت له لوري د مور د شیدو د ارزښ په کلب باندې یو سیمینار وشو د بلوچستان د صوبایي حکومت د ماشومانو د خوراک د څنګ سربره ډاکټر امیر اکرم وویل چې په بلوچستان کې تر 14% زیات ماشومان د خوراک له سختي کمی سره مخامخ دي دا زموږ لپاره یو ډیر لوی چیلنج دی د وویل چې د ماشوم لپاره د مور شیدې تر ټولو په زړه پورې خوراک دی حمله دغه کبله په بلوچستان کې د یو شمیر ماشومانو کډ ډیر کوښنۍ دي
بلوچستان په بدقسمتی سي یي ریټ جو هي 52% هي 52% کا مطلب یي هي کې اپ کې اده سي زیاده بچي جو هي نو کوزا کوي
لبد مرغه په بلوچستان کې دغه شمیره 25% ده د دې معنی دا ده چې دلته تر نیمه زیات ماشومان د کوښنۍ کډ ډاکټر امیر وویل چې د ماشومانو لزیږدو ورسته بیا تر شپږ میاشتې پورې و ماشوم ته یوازې د مور شیدې ورکول ډیر ضروری دي د دلخلی سي د کم ماشوم بدن وده نه کوي داغه مطلب دا دی چې وده ته د مور شیدې نه ورکول کېږي. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو کوټ
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دا
د پاکستان د پوره سرلشکر جنرال راحیل شریف ویلي د ترګرو په ضد د زربیازه په عملیات په بریالیتوب سره روان دي او په هیواد کې تر بشپړ امنیت پورې به جاری وي. نوموړي د خبرې په چترال کې د شیندور میلې د پرانستنې په محل کړي او ویلي دي په ترګرو یې مځکه تنګه کړي او د هغوی پلویان به هم نه پرېږدي.
په شام کې سرکاري مطبوعات وایي چې حکومتي ځواکونه د انساني خواخوږۍ په احساس نیول سوي علاقې پرانستي او دغه وروسته الب کې د پاتې خلکو کې په درجنونو د تشتدو په هڅه کې دي. د ښار سوګونی بند ساتل سوی وو او د حکومتي ځواکونو د بمباري په کې روانې وي. ملګرو ملتونو او امدادي ادارو د شام د حکومت څخه غوښتنه کوله چې د مرستو رسولو لپاره د ورته لارې خلاص کړي.
اوس هم د امریکا د سیاست په باب یو لندن دی ریپورت درته وړاندې کوو چې د ریپبلیکن ګوند ډونالد ترامپ د هغه وژل سوی امریکایي کپتان چې په کال 2004 کې په عراق کې ژوند له لاسه ورکړی د هغه په پلار او مور باندې سخت نیوکه کړې دي. د هغه مور او پلار د ډیموکراتیک ګوند په ملي غونډه کې وینا کړې وه. نور تفصیل ور باندې محمد اکرام راکوي.
د په فلادلفیا کې ډیموکراتیک کنونشن کې مخې تراله د هغه مور یعنی د آرمی کیپټن همایون خان مور هم په دغه موقع باندې موجود و. خیزر خان چې د همایون خان پلار دی هغه په خپل باندې موجود وو او وینا یې وکړه چې چاته ووټ ورکی او هغه د ډانلډ ترامپ چې د ریپبلیکن ګوند صدارتي امیدوار دی د هغه خلاف خبرې وکړلې چې هغه ته دومره پته نشته چې امریکا د خلکو لپاره او د بهر نه راغلو خلکو لپاره سمره صبر کوي. خپل ځان یاد کو چې هغه د امریکای سمره یو محب وطن تند د خپل ځیر کیسې وکړه چې څنګه هغه په عراق کې وجل شو نور خلک یې بچل. هغه د خپل جیب نه آئین را وستو چې دغه د هغه په جیب کې هر وخت د آئین دغه ورکوټي کتابچه پرته وي. ورکوټي آئین د امریکای چې په هغه کې سمره د خلکو لپاره تحفظ دی ازادي ورته ترلاسه ده مسبونو ته پکې ازادي ترلاسه ده او هغه دا چیلنج ورکو چې ډانلډ ټرمپ دغه آئین نوی لوس.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی.
ترکی کې د ناکامه فوزی کو د تورست نږدې 1.5 چارواکي نیول سوي. 213 فوزی چارواکي په ولکا کې خستل سوي او 1100 عسکري چارواکي لخبلو او د زخه لري کړل سوي دي. د میاشتې 15 جولای کې په ترکی کې د کودتا د هڅو کولو په نتیجه کې دا ټول مخته راغلي او حکومت د حکومت خلاف بغاوت کې په تورونه دا کسان نیول سوي. د شنبه په ورځ د ترکی صدر طیب اردوان ویلی وو چې 3899 کسان د بغاوت په تور نیولي او 3113 په اراست کې اخستل شوی او 3500 کسان پرېښدل دي.
هندستان وایي دوی په سعودي عربستان کې هغه هندي کارکونکو ته خوراکي مرستې ورکوي چې له کارونو څخه د ایستل کېدو وروسته د خوراک اخیستو توان نه لري. د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج نن د یک شنبه پر خپل ټویټونو کې ویلي چې ریاض کې به د هندستان سفارت دا یقیني کوي چې یو هم هندي کارکونکی له ډوډۍ پاتې نسی. هغه دا هم ویلي یو وزیر به ډېر زر سعودي عربستان ته سفر کوي چې د بې وسه مزدورانو لپاره بیرته خپل وطن ته د ستنېدو بندوبست وکړي. هندوستان وایي د سعودي عربستان د عمارتونو جوړولو په څانګه کې نږدې 10000 هندي کارکونکي کار کوي.
د عراقي چارواکو په وینا وسلوالو د ګیس پلانټ په نقشه کړی چې اوس هم پکې ور بل دی. دغه پیښه ډبس ټاون کې سوې. زایکس عبدالله نورالدین وایي چې نن درې عملکوونکي ورل سوي او سرت حال په کنټرول کې اخستی خو د ور مړولو د موکمه چارواکي لري تر وسه د ور مړولو هسي کوي. دغه پیښه زمواري تر وسه له چا په سر نه دا اخستی خو وړاندې کس هم داسې پیښه سوي او کس هم مهمه ځایونه تبا کړل سوي وو. زمواري بيدایش ډلې په خپل سره اخستله. په کال 2014 کې د عراق غټه ایساد داش په قبضه کې وو خو د فوزي ځواکونو لخوا د جنگ وروسته ورته شکست ورکړو او اوس د عراق کم دویم غټ شار موصل سي دی. هغه وس هم د ترهګر ډلې داش په کنټرول کې دی.
په سومالیا کې چارواکي وایي سرشار مغادیشو کې د پولیسو په یو مرکز باندې برید کې د وو حمله کوونکو په ګډون 14 کسان وژل شوی دي. د کورنیو چارو وزیر عبدالرزاق عمر وایي سف امریکا ته ویلي د ترګرو هدف د جنایي تحقیقاتي ادارې یا سی آی ډی سر دفتر وو. د شباب وسلوالې ډلې د دې حمله مسولیت منلی دی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو د ګلاو کتر من اوریدونکو خبري خبرونه له واشنگټن ډي سي څخه اوري. لکه څنګه چې وړاندې اوریدل، افغان چارواکي وایي د پاکستان بلوچستان یاله سره پر پوله د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ افغان ځواکونو بیرته نیولې ده. په هغه ولایت کې پوجي جنرال موین فقیری وایي سف امریکا ته ویلي ځانګړي ځواکونو تیر شپه عملیات کړي دي او هم دغه ولسوالۍ بیرته لاسته کړي. په دې باب او هم د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د داعش پښتون او د دغه ډلې په ضد عملیاتو په اړه مو په کابل کې د جیو ریډیو خبريال حکمل روان څخه پوښتنې کړې دي او ریډیو ته ستاسو پام راګرځو.
لکه تیر ورځ چې د هلمند ولایت د خانشین ولسوالۍ نه زید او نکیس رپورټونه ترلاسه کېدل، حکومت به ویل چې ولسوالۍ سکوت نه ده کړی، خو وسلوالو طالبانو ویل چې دغه ولسوالۍ د په بشپړ ډول نیولې ده. نن هم که هم تیر ورځ افغان حکومت دی ولسوالۍ د سکوت ردولو، خو نن د خانشین ولسوالۍ نه رپورټونه داسې وایي، هغه مغلته افغان حکومت هم وایي چې خانشین ولسوالۍ په 14 ساعتونو کې دیننه دي وسلوالو طالبانو نه نیولې ده. او همدا شان د خانشین ولسوالۍ نه د مرجوب لري رپورټونه داسې دي چې 10 وسلوال طالبان وژل شوي دي او 6 وسلوال طالبان ټپیان شوي دي. افغان ځواکونه خپل ځواکونه ته د تلفاتو په اړه ویلي دي چې دوی 6 نفر وژل شوي دي او نور ټپیان شوي دي. د خانشین ولسوالۍ پاړه د بیرته د افغان ځواکونو د لاسلویدلو پاړه وطلوالو طالبانو ته نه دی ویلي، خو یوازې په خپل د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي چې د سرحدي ځواکونو یو کمانډان په خانشین ولسوالۍ کې وژلی دی او بیرته د لاس نه لویدلو یا د افغان ځواکونو لاسلویدلو رپورټونه یې تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي.
کمل روان صاحب، او بل پښتنه مې هم دغه ده چې په دې څو میاشتو کې د افغان ځواکونو او هم امنیتي ادارو ادا کړی ده چې په ختیځ ننګرهار ولایت کې تر 400 زیات د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې وسلوال وژلې دي. دغه اداګانو په باب که څه هم آزادو خبري سرچینو خبره نه ده کړې، خو په خپل تاسو هلته څه ویني د افغان چارواکو سره او د سیړونکو سره چې مو خبرې کړې؟
ککر صاحب، دلته خو دغه غرنۍ سیمې دي، دغلته جنگونه هم روان دي، دغلته آزاد ژورنالستان هم نشي تللی دغه ساحو ته. یوازې دلته افغان ځواکونه یا داعش وسلوال شتون لري. نو دغلته چې څومره یا د سیمې خلکونه چې پخوا دي دغه ځایونه یې کړي، جلال آباد ننګرهار مرکز ته کړي دي یا نورو سیمو ته کړي دي، دوی وایي چې دغلته تلفات چې څومره افغان ځواکونه کوي یا وسلوال طالبان یا داعش ډله چې څومره افغان ځواکونه ته د تلفاتو په اړه ایداوي کوي چې 100 نفر یا 10 نفر افغان ځواکونه داعش وسلوال وژل شوي دي، دومره یا داعش وسلوالو ته نه ژوبلا اوښتي وي نه افغان ځواکونه ته.
ډېره مننه حکمل روان صاحب، او د ځان خیال ساتئ. د وایس اف امریکا جیو ریډیو د ګلاو کدر من اوریدونکو خبري خبرونه له واشنگټن ډي سي څخه اوري. د بشري حقوقو یو نړیوال سازمان اچ ار ډبلیو چې ویلي دي چې د افغانستان ولسمشر د لومړي مرستیال تر مشري لاندې د جنبش ګوند ملیشو په فاریاب ولایت کې ځایی پښتانه د طالبانو څخه د ملاتړ په تور وژلي او ربړولې دي. د بشري حقوقو د سر ډله وایي چې د جنبش ملي ملیشې باید تر سره سو جنایتونو له کبله عدالت ته ودرول سي. نور تفصیل کلسوم کاکر راکوي.
د بشري حقوقو یو نړیواله اداره وایي چې د افغانستان د ولسمشر مرستیال تر مشرۍ لاندې د جنبش ګوند ملیشیا په فاریاب ولایت کې ځای خلک د طالبانو سره د ملاتړ په تور کې وژلي. په نیویارک کې د بشري حقوقو سره ډلې ایچ آر ډبلیو وایي چې د جون په میاشت کې سوي اخري عملی له تحقیقات سره د خبره مخته راغله چې د جنبش ملیشیا نائب صدر عبدالرشید دوستم مرسته کوونکو د دغو پیښو تر شا دي. د بشري حقوقو ډلې وایي چې باید جنبش ملیشیا تر سره سوي دغو پیښو له امله عدالت ته ورسول سي. په افغانستان کې د اقوام متحده امدادي مشن یوناما په خپل کال نیم په راپور کې ویلي چې د افغان فوج او د جنبش ملیشیا په ګډه د جون په میاشت کې د طالبانو په خلاف په جګړه کې تقریبا 14 عام کسان مړه کړي. د طالبانو د علاقې د پرېښدلو وروسته ملیشیا ځواکونو په دغه سیمو کې د طالبانو سره په مرسته کې تورن په سلور کلو کې عملی کړي او 15 عام وګړي مړه کړي او 12 ژوبل کړي. د افغانستان صدر اشرف غنی د دغو خلاف ورزیو تحقیقات حکم ورکړي او د ملیشیا کارکونانو گرفتار کړي هم دي. د ملي اسلامي جنبش د ګوند یو ویان بشیر احمد تنج وایس اف امریکا ته ویلي چې د فاریاب ولایت په عملیاتو کې چې کما هم وسله والو برخه اخیستې وه هغه د افغانستان امنیتي ځواکونه وو. هغه وویل چې افغانستان جنبش یو سیاسي ګوند دی او په دغه ګوند کې هیڅ قسم وسله وال نشته. د بشري حقوقو ایچ آر ډبلیو د سار ادارې سیړونکي پیټریک ګوسمن وای په فاریاب کې ورستي وژنې د جرنال دوستم په مشرۍ د وسلوالو لخوا په شمالي ولایتونو کې د امنیت کمزورولو وجه جوړه سوي. د بشري حقوقو سار دلیل جمهور رئیس اشرف غنی زغشتنه کوي چې د غیر مسولو وسلوالو د بې وسیلې کولو په برخه کې خپل ژمنه باندې عمل وکړي.
دا د وایس اف امریکا د ریډیو دا ګلاو کتر منور دونکو خبري خبرونه لا دوام لري. او اوس په امرا ګرځو یو بل ریپورت ولوري ته چې د افغان طالبانو یو پلاوی روانه میاشته د چین دوره کړې ده چیرې چې هغه افغانستان کې په امنیتی وضع باندې خبرې اترې کړې دي. د رويټرز خبری ادارې تر مخه د 13 مئی څخه تر 22 جولای پورې تر سره سوي دغه سفر کې د افغان طالبانو د پلاوی مشري د قطر دفتر یو مشر عباس ستانکسي کړی ده. د رويټرز اداره دا هم وایي چې دغه دوره د چین د حکومت په بلنه سوي. په دې باب په سیمه کې د ډیوه ریډیو خبریال احسان محمد خان له څېړونکو سره خبرې کړې دي. یو ریپورټ یې برابر کړی او ریدو ته ستاسو پام راګرځو.
سیړنکاران وایي دغه خبر چې تر اوسه یې په سفارتي توګه کوم پخلی نه دی شوی خو دغه امکان ردول نه شي ځکه چې چین خپل هم په هغه څلور هیوادونو کې شامل دی کوم چې د طالبانو سره د سولې خبرو اترو کې وړاندې هم خپل کردار لوبولی. د پېښور یونیورسټۍ د عالمي اړیکو څانګې پروفیسر اعجاز خټک په وینا چین هغه هیواد دی چې خپل هم د ترهګرۍ او تندرو فکرۍ د چیلنج سره مخ دی او هم ځکه غواړي دغه جګړه ختمولو کې خپل رول ولوبوي. خو نوموړي زیاته کړه د چین دغه هڅه سرنګي کامیاب شي دا لا نه د معلومه ځکه چې د افغان طالبانو غوښتنې د هغه چوکاټ نه بهر دي په کومو چې عملی توګه غور هم کېدلی شي.
هغه هم وایي چې په خبرو اترو دا مسله حل شو خو نو هغه چې چین داسې لګي چې خپل رول کردار لوبول غواړي هغه به خبرو اترو ته راوخي. اوس آیا د چین ډایرکټ طالبانو سره خبرو نه به دا خبر ته مخکې لاړ شي یا نه دا یو غټ سوال دی. ما په خپل ذهن کې دا دی چې چین په امریکایي کو افریقایي دا مسله د خبرو اترو حد دي اخیر کې به یا خبرو اترو ته مزل نه دی رسېدلی. طالبانو چې کوم مطالبه دي هغه نه چین پوره کولی شي نه منلی شي نه امریکا یا افغانستان کولی شي تر څو پورې د طالبانو نماینده دا بیان چې موږ چین سره ډېر ښه تعلق دی او نورو ډېرو هېوادونو سره ډېر ښه تعلق دی مخه دا ګپ لګي داسې کېدی نه شي او دې ته ښه تعلق وای نه یا بد تعلق وای نه عامه خیال دی غلط دی.
د افغان طالبانو سره د سولې خبرو اترو پیل چې تیر کال په پاکستان کې شوی وو خو وروسته دغه خبرې اترې کتی شوې. د دې خبرو اترو کامیابولو لپاره چې د پاکستان رول هم ډیر مهم ګڼل کیږي خو د دفاعي چارو سړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر وای اوس دا وخت افغان طالبان غواړي د چین څخه د دغه ځنې خبرو ضمانت وغواړي او هم د دې وجې دی امکان دی چې دغه وفد چین ته تللی وي.
یاره د دوی مشران کوم په خبره اترو کې ایثار کړي، هغه به داسې حمله نشانه نه جوړیږي. او بل خبره دا ده چې کومې خبرې اترې کېږي نو په هغې باندې مخ په وړاندې تګ دپاره چې کوم وخت په کار دی هغه وخت ورکول ډېر ضروري دی. او درېیمه خبره دا ده چې طالبانو دوی مطالبه دا ده چې د امریکي فوجونه تر څو پورې چې په افغانستان کې موجود وي یا هغوی دپاره یو ټیمټیبل نه جوړ شوی نو د خبرو اترو نه څه حاصلېږي نه. مقصد خو طالبان پخپله سره نه شي سر کولی تر څو پورې دوی سره چې په دې خبره کې د چین مرسته نه وي.
د ملا اختر منصور د وژنې وړاندې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې د تاوتریخوالي سره مخ شوې وې او د سولې خبرو اترو لړۍ په شا تللې وه، خو وروسته د ملا اختر منصور د وژنې د سولې خبرو اترو په فوري توګه د پیل امکان نور هم کم شوی و. څېړنکاران وایي چین چې خپله هم د ترهګرۍ پر ضد دی او که چین چرې دغه هڅې په وړاندې بوزي نو کېدلی شي یو وار بیا د سولې خبرې اترې روانې شي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
قدر منوردونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دا او یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. یو رپورت درته وړاندې کوو چې د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانې ډون کې کالم لیکونکي عامر رانا لیکي چې په افغانستان، پاکستان او بنگلاديش کې تندره وډلې داعش ته کتنه کړې ده. سی څنګه دغه ډله د انټرنیټ د لارې ځوانانو باندې خپلې نظریې خوروي او خپلې ډلې ته راړوي، په دې اړه تفصیلات راکړي زموږ همکار شعیب زاده.
د پاکستان انګریزي ژبې ورسپانې ډان کې سړنکار محمد عامر رانا د ګرد نړۍ په شمول په پاکستان، افغانستان او بنگلاديش کې د تندرو غوند داعش د فعالیتونو په اړه یو مضمون کې لیکلي. داعش تندرو غوند دا وخت نه یوازې په ځمکه، په انټرنیټ یا سایبر سپیس هم ځای په ځای خپل ځان ښکاره کوي. په خاص توګه په انټرنیټ بیا ځوانان مسلمانان تندروا اسلامي نظریه ترابلي او د دوی د سماجي او نفسیاتي مسلو نه ګټې پورته کوي او دوی تشدد ته راپاري. د مضمون تر مخه داعش ګوند په ځمکه بیا په نړۍ کې مضبوطو هیوادونو ته لوی مشکلات جوړول غواړي او ځای په ځای بریدونه کوي. په بنگلاديش کې د دغه ګوند لخوا شوي تازه بریدونو په اړه څېړنکار لیکي چې دغلته د داعش تندروا ګوند حکومت دې ته مجبور کړی چې په بنگلاديش کې دغه ډله یو خطر وګڼي. د افغانستان په اړه په مضمون کې لیکل شوی چې دغلته د داعش او افغان طالبانو ترمنځ انخطو باندې که څه هم افغان چارواکي خوشاله خو په نږدېو کې په کابل کې د هزاره رورولۍ پر ضد شوي خونړي برید دا وښودله چې داعش په افغانستان کې د طالبانو نه لوی خطر او یرونکې ډله ده. په مضمون کې لیکل شوی چې د القاعده په مقابله کې داعش په ښکاره د جنگ اعلان کړی او وخت په وخت دړه کې هم ورکوي او د سعودي عرب، ایران، ترکی او مصر په شان هیوادونو کې د بریدونو او د دوی د کمزوري کولو اعلانونه هم کړي وو. سره د دې داسې اندازې هم لګول شوی وي چې داعش په سویلي ایشیا او بنگلاديش کې هم فعالیتونه کوي کم چې اوس ښکاره شوي دي. عامر رانا په امریکا کې د ترهګرۍ پر ضد جوړې وېسړنیزې ادارې د کارپوها ویلیام مکین د خولې وای دغه ګوند په ځینو هیوادونو کې ځان له ریاستونه اعلان کړي، لکه د شام او عراق په رنګ اوس په افغانستان کې هم چرته چې د داعش خراسان څنګه په ننګرهار کې خپل فعالیتونه لري او د دغلتنه بیا په نورو سیمو کې بریدونه کوي. د مضمون تر مخه په افغانستان کې بیا د داعش نه متاثره ګوندونه لکه جندالله په قندوز او تخار ولایتونو کې فعالیتونه سیوا کړي، چرته چې طالبان هم خپل اثر سیوا کول غواړي. په مضمون کې لیکل شوی چې داعش په شروع کې په هلمند، فراه او لوګر کې خپل ځان ښکاره کړی او د ننګرهار برخې وسلوالو بیا د پاکستان د خیبر ایجنسۍ، مومندو او رگزی او باجوړ ایجنسونه د فوزي عملیاتو وروستو تښتېدلو وسلوال هم د ځان سره شامل کړو. د دغه وسلوالو دغه تک په کال 2010 کې پیل شوی و. د امیرانه تر مخه په افغانستان کې بیا د پاکستان طالبانو دغه موجودیت باندې افغان امنیتي او استخباراتي عسکرو سترګې پټې کړې وې او دغه ته د پاکستان پر ضد د ستراتیژیکي اساسو په حیث قتل شروع کړی و. د مضمون تر مخه د افغانستان استخباراتي ادارو دا خیال و چې دغه هر سبا د پاکستان نه پټ وي نو ځکه یې دغه وسلوالو له په خپله خاوره ځای ورکړی و. خو په کال 2015 کې چې دغه وسلوال د داعش برخه شول نو افغان امنیتي عسکرو د دوی پر ضد عملیات پیل کړو. د مضمون تر مخه په افغانستان او پاکستان کې حکومتونو په دې هم سترګې پټې کړې چې دغه وسلوالو فرقیز اختلافونه هم دي. د ننګرهار ډلې وسلوالو سره د کونړ ولایت د سلفي ډلو مرسته هم ورسره ده، خو د دغه لویه برخه بیا د پاکستانی وسلوالو ده. د طالبانو او داعش ترمنځ نښته په حقیقت کې د سلفي او حنفي ډلو ترمنځ جګړه ده. د مضمون تر مخه د داعش پخوانی مشر حافظ سعید د سلفي مکتبی فکر یا سلفي نظریه لرونکی تن و. د مضمون په اخیره کې لیکوال لیکي چې په بنگلاديش او افغانستان کې د داعش بدلیدونکي کردارونه په پاکستان کې هم ګڼ کسان متاثر کولی شي، او د دغه مخنیوي لپاره باید دغه هیوادونه په یو بل د تور لګولو پر ځای یو مضبوطه ستراتیژي تیار کړي، او دغه هیوادونو لپاره ده چې د داعش دغه ستونزې ته د ځایي یا مقامي سوچ په ځای یو نړیوال فکر وکړي او مخه ونیسي.
د وایس اف امریکا ډیبو ریډیو ده. د پاکستان پنجاب صوبې پولیسو ادعا کړې ده چې د شیخو پورې په سیمه کې په یوه نښته کې وترګر وژلې دي. ارشد حسین له اسلام آباد نور تفصیل راکوي.
لاہور کې موجود مقامی صحافی زیمل خان ډیو ریډیو ته د پنجاب د انسداد دهشتګردۍ د محکمې د ترجمان د قوله ویلي چې مبینات رهګرو خار کې د مهم تنصیباتو او د قانون نافذ کوونکو ادارو د چارواکو په نخښه کولو د سیسه لرله، او چې کله پولیس د ترهګرو د نیولو د پاره سیمې ته ورورسېدل نو ترهګرو ته ځانونه پولیسو ته د سپارلو وینا وکړه، خو هغوی په پولیسو ڈز پیل کړی.
تیر شپه په اطلاع باندې د کاونټر ټیریزم ډپارټمنټ اهلکارانو په لوی شمیر کې د شیخوپورا د سیمه ده چې ورته چک چار تھانا بوکتی او تویل کیږي دغه تل په اطلاع باندې کاروایی کړی ده، او دوی ته د اطلاع وا چې ډیر زیات تر هغه چې کوم دی هغه په دې سیمه کې چې کوم دی هغه پټ دی او کتر هغه ری پیخي منصوبه بندي کې دغه تل ناسو، نو دوی چې کله دغه سیمه په خپل ولکه کې واخیستل نو ناڅاپي دوی باندې ډز وکړل شو او به جوابي کاروایی کې دا ویل شوی دی چې و تر هغه چې کوم دی هغه وویل شوی دی دغه رنګ درې تر هغه چې کوم دی هغه په تیښته کې بریالي شوی دی.
د پنجاب د انسداد دهشتګردۍ د محکمې پولیس وای چې د وجلې شوې مبینه تر هغه د ولقې څخه 15 کیلو بارودی مواد، درې کلاشنکوفې، سلور تمانچې او درې موټر سایکل او د حساسو تنصیباتو نقشې هم برآمد کړي شوی دی. ښکارا دی چې د روان کال د مې په میاشت کې هم پولیسو په شیخاپور ضلع کې د مقابلې دوران د اتو مبینه تونلار د وجلو داوا کړی وا. مطبوعات وایي چې د لاهور په گلشن اقبال پارک کې د بم چاودنې وروسته پولیسو پنجاب او په خصوصي توګه د ایالت په جنوبی برخو کې د تونلارو او د کلدم تنظیمونو پر ضد عملیات ګړندي کړی دي، خو مقامی صحافی زیمل خان چې په صوبه کې د ترګرې په پیښو جوور نظر لري ډیو ریډیو ته په دې حق لا صدا سوای.
او بدغلته هاغه عناصر لکه چوټو ګینګ شانتي عناصر په ضد خو کاروایان را مخامخ شولې او په میډیا کې هم را مخامخ شو چې دغلته کاروایی کیږي، خو دا رقم کاروایی لکه یو ټارګیټډ آپریشن او دا ویل چې دغلته کل عدم تنظیمونو په ضد آپریشن وکړل شو او به دغه کسان وژل شوي دي یا دومره کسان چې کوم دي هغه نیول شوي دي د دې هیڅ اطلاع نشته دی. وقتاً په وقتاً موږ ګورو نو بعضې سیمې لکه تیره شپه چې د شیخوپورا کې دا واقع وشوله، ډېره مخکې په فیصل آباد کې، دې سره په ګجرات کې، نو دا رقم وقتاً په وقتاً کاروایانې خو کیږي، خو یو داسې آپریشن کوم چې لکه ویل کېدو چې پنجاب په دې سیمو کې چېرته چې دا کله دم تنظیمونو سره تعلق لرونکي کسانو پټېدلو شوبه شته دی، نو دا رقم آپریشن نه دی بالکل شوی.
که څه هم د هیواد مخالف سیاسي ډلې پنجاب ایالت کې د موجود کله دم تنظیمونو پر ضد د چټک عملیاتو پیل کولو دپاره په مرکزی حکومت زور اچوي، خو مطبوعات وایي چې د پنجاب ایالتي حکومت په دغه صوبه کې فوز او رینجرو ته د کله دم مذهبي تنظیمونو او نورو ترهګر ډلو پر ضد د عملیاتو بشپړه اختیار نه ورکوي، چې ناقدین د کله دم مذهبي تنظیمونو دپاره د واکمن مسلم لیگ نون په زړه کې د خواخوږۍ نښې بلي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
Thank you.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
در منوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی یو ربیا خبرونه په تفصیل درته وړاندې کوم. خو ول درته وایو چې د خبرونو سرټکی سدي.
افغان چارواکي وایي د پاکستان پولې ته څیرمه د جنوبي هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ له طالبانو څخه بیرته نیولې او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله څرګنده کړې چې چین به طالبانو ته د دوی د اهدافو لپاره کومه لار ورنکړي.
هغو ډلو ته به چې د افغانستان د خلکو د وژلو مسؤول دی پلاتفورم رامنځته نه کړي.
د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف وایي اواد کې د ترګري ختمولو پورې به ضربې ازب عملیات جاری ساتي. او پنجاب کې پولیس وایي شیخپوره کې و د تحریک طالبان غړي وژلي دي.
شیخپوره دا سیمه ده چې ورته چک چار تھانا بکو ته ویل کیږي. دغه تل په اصطلاح باندې کاروایی کړې ده.
او د روغتیا نړیوالې ادارې او د بلوچستان حکومت ویلي هغه شاته پاتې ایالت کې د ماشومانو یو غټ شمېر د خوراک له کمی سره مخ دی چې له امله بدني وده هم پوره نه وي. په کوټه کې یوې غونډې ته د وینا په وخت د روغتیا کارپوهانو ویلي
جو سب سے بڑی وجہ اس کی ہے وہ ہمارے ڈاکٹر صاحبان اور یہ جو پریکٹیشنرز ہیں. جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو ماں نے تھوڑی سی اگر شکایت کر دی کہ میرا دودھ نہیں آ رہا تو فوراً سے ڈبے کا دودھ لکھ دیا جاتا ہے جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے.
اوس خبرونه په تفصیل سره.
افغان چارواکي وایي د پاکستان بلوچستان یالت سره پر پوله د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ افغان ځواکونو بیرته نیولې ده. په هغه ولایت کې فوجي جنرال معین فقیری وایس اف امریکا ته ویلي ځانګړي ځواکونو تیره شپه د خانشین ولسوالۍ د وسلوال طالبانو څخه بیرته په خپل کنټرول کې اخیستي او وسلوال یې تیښتې ته مجبور کړي دي. په سیمه کې امنیتي چارواکي وایي د افغان ځواکونو سره هوایي ملاتړ هم و. په بمبارونو کې لږ تر لږه 10 طالب وسلوال وژل شوي او 40 کسان ژوبل دي. هلمند ولایت د کوکنارو د کښت لپاره مشهور دی او د نړۍ 90% هیروین د هلمند له تریاکو څخه جوړیږي.
د پاکستان پنجاب صوبې پولیس وایي د شیخپوره په سیمه کې و ترهګر وژلې دي. د سرکاري میډیا تر مخه پولیس د ترهګرو په ضد عملیات کوونکي څنګه چارواکو ویلي چې د شیخپوره په چکرساله علاقه کې د عملیات کړي چې په کې و ترهګر وژلې او درې ځینې تښتېدلې دي. چارواکو ویلي د شنبه او یک شنبه په شپه تر سره سوو عملیاتو کې د وژل سوو ترهګرو تعلق د لا قانون ګرځول سوو ډلو طریقه طالبان او تعلق طالبان پاکستان او لشکره جنگوي ډلې سره دي. پولیس چارواکو ویلي چې د وژل سوو وسلوالو د ولکې زخه په غټه کچا وسله 2 کیلو چاودیدونکي مواد کلاشینکوفونه درې گرنیډونه او تشتول سوی موټر سایکل یې ترلاسه کړی دی.
د روغتیا نړیوالې ادارې ویلي د پاکستان بلوچستان یالت 14% زیات ماشومان د خوراک له کمی سره مخ دي او زیات شمیر ماشومان پوره وده هم نسی کولای. د روغتیا نړیواله اداره WHO او د ماشومانو لپاره د ملګری ملتونو ادارې یونیسف ویلي د ایالتي حکومت سره په شریکه به په هغه ایالت کې د مور د شیدو په اهمیت باندې کمپاین کوي.
د شام سرکاري مطبوعات ویلي چې حکومتي ځواکونو د انساني خواخوږۍ په اساس کې نیول سوي علاقې پرانستي او د هغې وروسته حلب کې پاتې خلکو په درزنونو کورنۍ د تښتېدلو په هڅه کې دي. د ښار څو اونۍ بند ساتل سوی وو او د دولتي ځواکونو بمباري پکې روانې وې. ملګرو ملتونو او امدادي ادارو د شام حکومت څخه غوښتنه کوله چې د مرستو لپاره د ورته لارې خلاصې کړي.
هندوستان وایي دوی په سعودي عربستان کې هغه هندي کارکونکو ته خوراکي مرستې ورکوي چې له کارونو څخه د ایستل کېدو وروسته د خوراک اخیستو توان نه لري. د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج نن د یک شنبه پر ورځ خپل ټویټونو کې ویلي ریاض کې به د هندوستان سفارت دا خبره یقیني کوي چې یو هم هندي کارکونکی له ډوډۍ څخه پاتې نسی.
ترکی کې د ناکامه کودتا وروسته نږدې 950 چارواکي نیول سوي، 210 فوزي چارواکي په ولکه کې غسل سوي او 1100 عسکري چارواکي له خپل ودو څخه لري کړل سوي دي. د جولای په 15 نیټه په ترکی کې د کودتا د هڅو کولو په نتیجه کې دا ټول مخته راغلي او د حکومت خلاف بغاوت کې په تورونه دا کسان نیول سوي. د شنبه په ورځ د ترکی صدر طیب اردوغان ویلي چې 3699 کسان د بغاوت په تور نیول سوي او زره یو سل و دیر سپا اراست که خستل سوی او دری زره 1500 پریجل سوی.
په سومالیا کې چارواکي وایي سر شر مغادیشو کې د پولیسو په یو مرکز باندې برید کې د وو حمله کوونکو په ګډون 14 کسانو وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزیر عبدالرزاق عمر وایي سف امریکا ته ویلي د ترګرو هدف د جنایي تحقیقات تو ادارې یا سی آی ډی سر دفتر وو. هغه ویلي په پیښه کې لږ تر لږه لس کسان ژوبل هم دي. د شباب وسله والې ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خبر منوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دا او خبرونه د واشنگتن ډی سی زه خبرته وړاندې کوم. په امریکا کې راتلونکي نومبر میاشت کې به د وټونه کیږي او په دې باندې نړیوال مطبوعات سوي. سمج همکاري سمینا احسن بدرته وړاندې کوي.
روان کال په امریکا کې د انتخاباتو کال دی. هم په دغه وجه انتخابي سرگرمیانی روانې دي او تیر ورځو کې د امریکا دواړو غټو پارټیانو ډیموکرات او ریپبلیکنز خپلې تر ټولو مهمه مرحله هم سرته ورسولې. دواړو ډلو خپلې قومي غونډې یا کنونشنز وکړه او په دې کنونشنز کې د صدارتي ځغل لپاره خپلې نامزدګانې ډونلډ ټرمپ او هیلری کلینټن ته ورکړې. اوس به د نومبر صدارتي انتخاباتو کې مقابله د دې دواړو ترمنځ وي. د ډیموکرات او ریپبلیکن پارټو قومي غونډې وشوي خو په میډیا کې د دې غونډو په جزئیاتو خبرې کیږي. مطبوعات د ډیموکرات او ریپبلیکن پارټو د کنونشنز تقابلي جایزې اخلي. د امریکا په شمول د ټولې نړۍ اخبارونو د دې غونډو په باره کې د خبرونو نه علاوه مضامین او ادارې هم لیکلي. دلته کې نن تاسو ته د امریکا نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ د اداریو خلاصه وړاندې کوو. د نیویارک ټایمز د اداریې عنوان دی A Few Simple Truths on Immigration، یعنی د مهاجرت په حق لا یو څو ساده حقایق. ادارې لیکي د ریپبلیکنز په قومي کنونشن کې ډونلډ ټرمپ او د هغه ملګرو د امریکا د مهاجرت د مسلې په حق لا دوه داسې خبرې بیا بیا تکرار کړي چې په حقیقت بنیاد نه لري. یو دا چې امریکنۍ ټولنه د دغه مهاجرینو نه تنګه شوي، څوک چې دلته زیاتره په جرایمو کې اخته دي، او بله دا چې امریکایان دغه مسلې ته سخت جواب ورکول غواړي او هغه جواب د دوی امریکا نویستل او په پولو لوړ دیوالونه جوړول کېدای شي. ادارې لیکي دا حقیقت دی چې مهاجرت یوه پیچیده مسله ده، خو د دې حل دا نه دی چې کم ټرمپ بیانې، ولې چې په حقیقت کې امریکا د مهاجرت په مسله تقسیم ښکاري. په نږدې کې پیو ریسرچ سینټر نظر پوښتنې ښایي چې یو کم 60% امریکایان وایي مهاجر امریکا مضبوطوي او تش 33% وایي چې دوی یو بوج دی. بلخوا د 15% امریکایان وینا ده چې دوی ته قانوني حیثیت ورکول پکار دي. اداریا دا هم زیاتی د دې باوجود چې ریپبلیکنز د کنونشن په موقع د مهاجرت او مهاجرینو پر سر ډیری خبري وکړي، خو دا هم یو حقیقت دی چې تیرو سلو کالونه زیات تحقیق کې معلومه شوی چې د مقامی امریکایانو په مقابله کې مهاجر ډیره کمه د جرایمو لاره خپلوي. اداریا لیکي بل طرف ته هیلری کلینټن دا چې لوزې کړي د لکونو مهاجرینو د تحفظ لپاره د اوباما پلان غزولو په لړ کې به صدارتي اختیار استعمالي. ډیموکراتس خپل کنونشن کې هم د مهاجرت مسله ډیره ښه استعمال کړه. چې کله یو پاکستاني امریکنه خیزر خان پوډیم ته وینا لراغه او په لاس کې د امریکا د آئین کاپی و، هغه ترامپ ته وویل د امریکا آئین ولوله او په دې کې د ازادۍ او ټولو ته د یو شان قانوني تحفظ ټکی وګوره. هغه دا هم زیاته کړه چې لاړشه د امریکا د وطن مینوالو ادیره کې د هغه خلکو قبرونه وګوره چې د امریکا د تحفظ د پاره ځانونه قربان کړي. په هغوی کې به د هرې عقیدې، جنس او فرقې خلک وي. بل طرف ته د امریکا واشنگتن پوسټ د اداري سرخط دی د کنونشنز آر ډن اینڈ اټس کلیئر واټ از اټ سټیک ان دیس ایئرز الیکشن، یعنی غونډې ختمې شوې او اوس دا واضح شوه چې روان کال انتخاباتو کې څه په داو لګېدلی یا په خطر کې دي. ادارې لیکي په عامو حالاتو کې به د ډیموکرات کنونشن په موقع د خیزر خان وینا ډیره باثره ثابته شوې وه. خیزر خان هغه پاکستاني امریکنی دی چې زوی همایون خان یې 2004 کې په عراق کې د خپلو ملګرو فوجیانو د تحفظ لپاره ځان قربان کړو، خو ادارې زیاتوي داسې ونه شو. روان انتخابی کال ډیر غیر معمولی دی. یو طرف ته که ریپبلیکن صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ ته مسلمانانو، مکسیکن او نورو مهاجرینو پر ضد خبرې کوي، خو بل طرف ته ډیر خلک هغه خپل مسیحا ګڼي. همدغه شان هیلری کلینټن د بې انصافۍ، د قومي امنیتي خطراتو او په نورو مسلو د مزه مزه او کال په کال د پرمختګ خبره کوي، خو دې خبرونه هم خلک تنګ شوي دي. نو که چېرې ډونلډ ټرمپ او برنی سینډرز په نظام کې د درغلۍ خبره بیا بیا تکراروي، نو د هغې به هم خپل یو اثر ضروري. په دې حالت تو کې امریکا او نړۍ ته کم زیان رسیدې شي، د هغې اندازه په اسانه لګول کېدې شي. واشنگتن پوسټ په اخیره کې لیکي دواړو پارټیانو د ملک اقتصادي مسلو په حق لا څه اوږدمهاله تګلاره نه ده وړاندې کړې. دواړه په دې کې هم پاتې ښکاري چې د جنګونو نه پس به آزاد او صفا تجارت څنګه ای دا هغه مسله ده چې د نړۍ د لکونو خلکو غریبي په غوسه دي شي بلخوا عالمی اطلافي مشران او خلک هم د هر کله په مقابله کې ډیر پښتني کوي چې ګینه په امریکا باندې به اعتبار کې دي شي او کنه او د روانو حالاتو په بنیاد د دې پښتنو د پاره هغه پوره پوره جواز لري
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو د ګلاو کډر منوریدونکو د مطبوعاتو د کتنی ورسته او اوس راځو هم د امریکا د سیاست په باب یو ریپورت لوري ته چې په ورستیو کې د ډیموکراټیک ګوند په غونډه کې د کال 2003 کې د عراق په جنگ کې د یو پاکستانی امریکایي عسکر د چې وژل شوی دی د هغه پلار وینا کړې ده خو د ریپبلیکن ګوند ډونالد ټرمپ په هغه باندې سخت نیوکه کړې دي د دې شخړې نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي محمد اکرام
دا کنټروورسي یا شخړه هغه وخت راپورته شوله کله چې خیزر خان چې پاکستانی دی د هغه ځوی آرمی کیپټن همایون خان په عراق کې په کال 2003 کې وجل شو د په فلادلفیا کې ډیموکراټک کنونشن کې مخې تراله د هغه مور یعنی د آرمی کیپټن همایون خان مور هم په دغه موقع باندې موجود و خیزر خان چې د همایون خان پلار دی هغه په خپل باندې موجود وو او وینا یې وکړه چې چاته ووټ ورکی او هغه د ډانلډ ټرمپ چې د ریپبلیکن ګوند صدارتي امیدوار دی د هغه خلاف خبرې وکړلې چې هغه ته دومره پته نشته لري چې امریکا د خلکو لپاره او د بهر نه راغلو خلکو لپاره څومره صبر کوي خپل ځان یاد کو چې هغه د امریکای څومره یو محب وطن تند د خپل ځوی کیسې وکړلې چې څنګه هغه په عراق کې وجل شو نور خلک یې بچکل نو د هغه په
جواب کې چیلنج کړي هم د کناډا چې تاسو د امریکا اساسي قانون لوسته دی آیا تاسو د ارلینګټن سیمټری چیرې چې هم هغه وجل سی سپایانو پوجان شختی چې د امریکا د لپاره قربانیان یو کړی
بالکل هغه د خپل جیب نه آئین رو وستو چې دغه د هغه په جیب کې هر وخت د آئین د ورکوټي کتابچه پرته وي په هغه کې سمره د خلکو لپاره تحفظ دی ازادي ورته تر لاسه ده مسبونو ته پکې ازادي تر لاسه ده او هغه دا چیلنج ورکو چې ډانلډ ټرمپ دغه آئین نوی لوستل نو په هغه باندې ډانلډ ټرمپ تنقید کړو یو خدای بلو چې د لپاره دا تخریر چالي کړی دی او دغه سکریپټ لیکون کړی دی سوکو او بل یې دا هم ویل چې د هغه چې کومه میرمن و هغه په دغه ځای کې ولې دومره خاموشه ولاړه و د هغې بیا په امریکا کې سیاستدانانو او د ډیموکراټیک ګوند یو شمېر مشرانو په ډانلډ ټرمپ باندې نیوکه وکړلې او ډیرو پکې دا هم ویل چې کله هم په ډانلډ ټرمپ باندې څوک نیوکه کوي نو د هغه په ذات باندې به حمله کوي دا او د هغه په ټیمپرمنټ یا مزاج باندې ډېر خبرې کیږي په امریکا کې سیاستمداران دا پوښتنه راپورته کوي چې ډانلډ ټرمپ په دې وخت کې په خپلو مخالفینو باندې داسې شخصي حمله کوي نو که چېرې د صدر جوړ شي د به د نورو ملکونو د مشرانو لپاره بیا څه ردعمل یا ریاکشن لري که چېرې هغه د ده پر ضد باندې خبرې اترې وکړي د امریکې دننه د کلینټن کمپین کینن فینی په خپله باندې د ډانلډ ټرمپ په حق لباندې ویل دي چې د یو امریکایي هیرو په خاندان باندې د شرم نه ډک حمله کړې ده او دوی د خان خاندان ته د هغوی د قربانو لپاره ډیره مننه کوي چې د امریکای لپاره قربانی ورکړې دي په دغه د دې نه علاوه میرمن کلینټن په خپله باندې ویل دي چې ډانلډ ټرمپ د یو امریکایي پوځي ډیر عزتمن پلار باندې حمله کړې ده چې خپل ژوند د امریکای لپاره قرباني کړې ده دغه شان پال ریکوف د چیف ایگزیکټیو د عراق او د افغانستان کې جنگیدلو امریکایي پوځیانو د هغې بانی دي د دغه ادارې د امریکای ای بی سی ټلویزیون ته ویل دي چې ډانلډ ټرمپ چې کما موازنه کړې ده نو هغه د خپل ځان موازنه د کمو خلکو سره چې کړی ده چې د امریکای لپاره جنگیدلی دي دا یو انسلټ یو بې عزتی ده هغه امریکایي هیروز چې د امریکای لپاره هغوی خپل ژوندونه وقف کړی دي
مننه محمد اکرام صاحب کور ودان
ډیر مننه تاسو
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی زمونږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva. قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو یو ساته خبری خبرونه ده، او لکه څنګه چې پرون ما ریپورټونه درته وړاندې کړو په خبرونه کې، سی په چترال کې دوه کلاش قبیلې سره تعلق لرونکي کسان وژل شوي وو، او په سلونو اپسونه ځین تشتول شوي وو، او نن هم مطبوعات او پولیس وایي چې تقریبا 2500 اپسونه تشتول شوي دي. په دې هکله تفصیلات راکړي زموږ خبریال ریاض حسین په خپل ریپورټ کې.
د خیبر پختونخوا په شمالي سیمه چترال ضلع کې یو ځل بیا د افغانستان د پولیسو سره نږدې نامعلومه وسلوالو د کلاش قبیلې 2500 غړي او بيزي په زور باندې اخستی دي، او هم تیر ورځ په دغه سیمه کې د وسلوالو په ډزو باندې دوه د کلاش قبیلې شپونکيان وجلی شوي وو، او د هغوی د قبضې نه 200 غړي او بيزي په زور باندې اخستی شوي وي. په چترال ضلع کې پاکستانی چارواکي وایي چې دغه وسلوال د افغانستان راغلي وو.
اس علاقے کو غاری کہتے ہیں، غاری کافی تعداد میں، یہ بریر ویلی سے تقریباً 2400-2500 بکریاں، کیونکہ وہ افغانستان سائڈ سے آئے تھے، دہشت گرد تھے، وہ پھر باؤنڈری کراس کر کے چلے گئے ہیں. یہ گرمیوں میں جو ہے، یہ گرمائی چراگاہ جو ہے، یہ بارڈر کے قریب ہے.
د چترال ضلع نه را رسیدلی رپورټونه وایي چې په 13 ساعتونو کې دا دویمه پیښه ده چې مخې ته راغلې ده. د ماهرینو وینا ده چې د خیبر پختونخوا چترال ضلع کې د سیلګرۍ لپاره یو نوم لري، خو په دغه سیمه کې اوسیدونکي کلاش قبیله چې د پاکستان یو تاریخي ورثه هم ګڼل کیږي، ته خطرې را وړاندې کیږي. سیلانی وایي چې د کلاش قبیلې زیاتره خلکو اقتصاد د سارو سره تړلی دی، او کچرې د ترهګرو له طرفه په دغه خلکو باندې فشار جاری وي، نو دا به دغه خلکو معیشت ته هم سخت نقصان ورسوي. د سیلانو مطابق په چترال ضلع کې د کلاش قبیله چې تعداد یې د 3000 to 4000 پورې مخې ته راځي، په بمبوریت سیمه کې ژوند کوي، او د ماهرینو په وینا د وړاندې نه هم په دغه سیمه کې د کلاش قبیلې ته خطرې را وړاندې کیږي. په دې حقله پروفیسر خادم حسین وایي چې دغه فشار به د کلاش قبیلې ته سخت نقصان ورسوي.
تاوان رسول لائف سٹاک یا گڈ ڈیزیز د کورونا لوی اغل ته د اقتصاد ذریعہ دی اغه د تاوان رسول او اغه کی دی عدم تحفظ احساس پیدا کول د دې شاید چې دی حکومت ته د سنجیدہ غور پکار دی.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د وړاندې نه په تاوتریخوالي کې اضافه شوې ده چې بنیادی وجه یې د یو بل په کورونو چارو کې ګوتې وهل را وړاندې کیږي. د چترال ضلع سره تړلي سیمو نورستان او بدخشان صوبو کې هم داسې اطلاعات مخې ته راځي چې د سواد د عملیاتو وروسته ترهګرو په دغه سیمو کې پناه اخستې وه، او بیا مقامي چارواکي هم دا تور لګوي چې دغه وسلوال د افغانستان راغلي وو. په دې حقله مقامي سیړنکار سید نذیر وایي چې باید دواړه هیوادونه په پوله باندې د یو بل سره تعاون وکړي او د دغه ترهګرو
سایبر سیکیورٹی ادارو د پاره یو چیلنج هم دی، او دا هغه په کار نه چې د بدخشان او د نورستان چې کوم گورنران دي د بارډر مینجمنت میکانیزم چې کوم دی ورټاکلی شي، یو بل سره تعاون او د معلوماتو تبادله چې کومه ده دغه ډیره ضروری ده.
یاد دی چې په چترال ضلع کې روانه میاشت د شندور میله هم لګول شوې ده چې ورته د لری پرتو علاقو او بهر هیوادونو نه هم سیلانیان د کتو د پاره راځي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
دا د وایس اف امریکا جبه ریډیو د ګلاو کترمن اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري، او له خبری خبرونه ورسته به تاسو خبرونه اوري پښتانه ستوري قربانه بوي ناهید سحر. او سمزو د پاکستان لوري ته چیرې چې د خزانه وزیر اسحاق ډار یو خبری کانفرنس ته په وینا کې ویل دي چې د خیبر پښتونخوا د ایالتي کنټرول لاندې قبایلی سیمې یا نیمه قبایلی سیمې چې پاټا ورته ویل کیږي، د هغو کې به په راتلونکي 24 ساعته کې د کسټمز قانون یا د ګمرکاتو قانون به ختم کړل سي. په دې باب نور تفصیل اخلو له سواد څخه د جبر ریډیو خبريال فیاض ظفر صاحب. دا وخت له مرسره د ټلیفون په لیکه موجود دی. سړی مسیف فیاض ظفر صاحب، او په خیر علي.
خورمشه ککل شه الله مو بخ
ډیره مننه. تفصیل څه دی فیاض ظفر صاحب د شاغلی ساکدار د خبرو؟
دا ککل څه څه سیا دی د کال په ول میاش کیته دی په ملکن ډیویژن او کوستان څنګه د سوي چې د قبایلی علاقې د سوي د تنظیم په دې کې کسٹم ایکټ 1969 یعنی حکم هویا 1900 حکم هویا چې هغه نافذ شوی د دې لپاره خط چې د دې سوبې وزیر اعلی پر وسټک سره چې د گورنر ته لګل گورنر بیا د وزیر اعظم او صدر منظورې نه پس دلته کسٹم ایکټ نافذ کړو. دا غیر خلاف بیا دلته ډیر زیات احتجاج شو ټول سیاسي ګوندونو په خپل وخت تحریک انصاف هم بیا احتجاج وکړو. 13 ورځ چې دینو دلته مکمل هلتال شو په 15 تاریخ بیا کال شو چې په جام هلتال به کیږي. دا غیر نه پس دینو بیا وزیر اعلی دوباره او خطولې کو گورنر ته چې دا ایکټ واپس کړی شي او وفاقي حکومت نه کو نن امیر مقام چې د وزیر اعظم مشیر دی هغه نن د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کړی دی اسلام آباد کې او هغه په خبرو باندې بیا مجبور کړی دی چې هغه د کسٹم ایکټ واپس والی. هغه نور څه به خبري کانفرنس د خزانه وزیر سغدار او امیر مقام مشترکه اسلام آباد کې وختي وکړو مازیګر او په هغه کې هغه اعلان وکړو چې هغه وزیر اعظم منظوري ورکړه د ایوان صدر ته لاړو او روان سرویری ساته کې واخلو کسٹم ایکٹ چې کومه لکه ډیویژن کې ناپس نه هغه به واپس شي.
ډیر مننه فیاض ظفر صاحب د ځان خیال ساتي
کور مو دنګ.
کله مون اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو دا او په پېښور کې وایي چې 2 ډیرس سیول کورټس دي او پکې 8000 مقدمه روان دي چې پکې 10% د کمی د شوزو د جایدادونو په حق له مقدمه دي او ولکې چې د دې زوړان دي ایس په هم د سیمه مقدمه نه وي خو وس 10% د کم سي کم مقدمه د جایدادو په حق له شوزو مقدمه روان دي هغه په دغه مقدمه کوټونه کې روان دي. په دې حق له تفصيلات څه دي زموږ خبريال احمد الله راته وړاندې کوي.
د پیښور په 2 ډیر سیول عدالتونو کې دا وخت د 8000 پورې عام کیسونه اوریدنې ته پراته دي. خو د ډیوی ریډیو او ټلویزیون لخوا راغونډ شو معلوماتو پر وړاندې کې په دې کې د زنانو لخوا د وراثت یا مالی غوښتنو کیسونه د 10% نه هم کم دي. خاندانی فشار او نظام د زنانو د پوهې د کمی سره سره د وراثت د کیسونو د پاره د ځانګړي عدالتونو د نشوالي اغیز دادی چې ډېر کمې زنانه که هم غواړي خپل وراثت نشي غوښتلی او په ډېرو ځینو کې د کورنۍ د سړو یعنی د پلار رور خاوند او زوی د زور ښکار شي. لکه دا یو زنانه چې د خپل خویندو او مور سره په دې احتجاج کوي چې یو خورې د وراثت په جګړه خپل زوی او خاوند وژلې ده.
مونږ ته د پلار د اړخ نه وراثت کې ځمکه ملو شوې ده. اغي داغي چې کوم ځمکه وا خاوند ورته اغه نه پری خو ده او اغي وی چې دا زما د زبې خرصومه په دې خبره د دې خزو خاوند لنجراغ لاله په دې لنجي کې زما خور ویشتله او زما خپلم کیس روان دي عدالت کې هم په دې زما خپل وراثت ځمکه باندې خاوند دې مال نه راکړي.
خود په خبر د ځلی بار کونسل صدر امجد علی مروت وای د سپریم کورټ او های کورټ داسې فیصله شته چې وخور لور یا ترور د خپل وراثت غوښتنه کله هم کولی شي او په دې کې د وخت کې نشته دی.
کچرته زنانه ته د پتم نه چې یار الته زما رائټ وایلیټ کیږي لګیا دی یا زما رائټ انهریټنس پاور چې انهریټنس رائټ چي دی ا زما رورلی یا پلارلی یا هغه ته پته نشته لیمیټیشن دلته دا هر خپل قانون سازی چې کوو هغه بابت کې موږ دلته لیمیټیشن چې دی لیمټ کې باغ راځي کدا نه کراشو نه هغه ته رائټ اویل نه دي. خو چونکې سپریم کورټ دا ویلی دي چې نه بینګ پردنشین لیډی هغه اني ټایم راتلی شي.
دیوای اوس ډیر زنانه د عدالت د لارې د خپل کورونو نه وراثت غواړي خو د دې باوجود چې د هر کس مشخړو د پر ځانګړي عدالتونه شته خو د وراثت کیسونه په عام خاندانی یا فیملی کورټس او یا په سیول عدالتونو کې لګي.
اویرنس رالو فیمیل کې اویرنس رالو په دې بابت ځکه چې اول خو با سوکراتلل نه سوک بده کور نه راوته.
په کال 2010 کې د صوبې حکومت د زنانه او د وراثتي حقوقو د څارنې قانون پاس کړی دی خو دا قانون لا تر اوسه ملکن ډیویژن ته نه دی غزول شوی. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله وایس اف امریکا ډی ریډیو ټلویزیون په خبر.
او سوډان د کو یو اداریا چې په نړیوال او سیمایزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د دولت اسلامیه یا د داعش خلاف د فوزی اتحاد د جوړېدو 2 کال پوره شوې دي.
په دې دوه کالو کې د ترهګر ډلې سر تندې نه لګي. د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری اوسوس د داعش خلاف د جوړ اتحاد په شوي وزارتي غونډه کې خپل یو تقریر کې ویلي دي، یو وخت و چې د داعش ترهګر د شام او د عراق په یوه لویه سیمه کې پرانستې تڼۍ ګرځېدل او د خپل ظلم زیاتي بازار یې ګرم کړی و. دوی به په لویو لویو ښارونو ورختل، خلک به یا قتلول یا به غلامان جوړول. تاریخي ځایونه یې وران ویجاړ کړي وو او ځانونه د اسلام مشران اعلان کړي وو. خو دغه چپې اوس تیرې شوي دي او تر دې وخته پورې داعش اوس عراق کې د نیولې شوو خپلو علاقو 80% نه او په شام کې د 40% نه محرومه کړی شوی دی. دین علاوه د داعش د قیادت د فوزي حملو توان هم ختم کړی شوی دی. تیر کال داعش ځان له ډېر کم خارجي جنګیالي برتي کړي دي. دوی نه د بګوړه کېدونکو جنګیالو شمیر ورځ په زیاتی دی او د جنګیالو شمیر درېمه عیسی پاتې شوی دی. ښاغلي جان کیری زیاته کا چې د داعش خلاف جوړ فوزي اتحاد د عراق حکومت او خلکو سره د داعش نیولو علاقو نه د وستو په سخت کار کې د لاس امداد کولو پوخ نیت کړی دی چې دا شان دوی دغو ښارونو ته بیرته لاړ شي، خپل کورونه سر دوباره آباد کړي او عراق د یوې کوټلې او ګنډلې معاشري ملک جوړ کړي، د څه چې د عراق خلک ارمانجن دي. خو داعش لا اوس هم یو خطرناک ګوند دی. د بوګنوونکي شر فساد راپورته کولو دپاره خلک ځان ته راماتولی شي او په ګرده دنیا کې په بېګنا خلکو د زور ظلم کېدو ماحول پیدا کولی شي. خو ښاغلي جان کیری زیاته کا چې دوی سره داسې هیڅ نشته چې موږ خپلو اصولو نه لاس په سر کېدو ته جوړ کړي، نه ورسره څه متبادل عقیده شته چې موږ د خپلې عقیدې نه واړی. ښاغلي کیری د خپل تقریر په آخر کې وایي چې کله زموږ د دور تاریخ لیکلی کیږي نو دنیا به د دې په لوستو یقینا چې دا وایي چې داعش د خپلو ظلمونو او زور زیاتي باوجود تش لاس پاتې شوی و او د ده په حکم چې کم یو تن هم بل څوک قتل کړي دي، دا یو شرمناک عمل ثابت شوی دی چې فایده یې هیڅ نه ده شوی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials. دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنو ورور خپل علاج دې مرز معلوم کا، پښتنو ورور خپل علاج دې مرز معلوم کا، یا خو پتا کی زړه یا بکین سر وخیږي، او ته پښتو ویل نه وړې خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو د ګلاو کترمنو اوریدونکو، تاسو خبری خبرونه واوریدله. لږ ګړی وروسته به یو بیا خبرونه اوري او له هغه وروسته به خبرونه اوري پښتانه ستوري قربانه د ناهید سحر. کترمنو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې د ټلیفون لاري په دې خبرونه کې برخه واخلئ. د ټلیفون شمیرې دی 001-202-205-04-03. او تاسو ته وایو چې زموږ ټول خبرونه تاسو په ویب پاڼه باندې لیدلی اوریدلی او کتلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivaradio.com. دې تر څنګ په فیسبوک باندې هم موږ سره لی شئ: facebook.com/voadiva.